السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت د ماسپخین درې بجې شوې دي نساج مليم په دې خبرونه کې بعد افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او د غصې په نورو موضوعګانو هم رپورټونه واره 19 پروګرام د رڼا په لور هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د منور شان وورو
د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو استادو د افغان حکومت د وفد سره ملاقات کړې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو کمیټې ویلي د سیمې لپاره یې یو جامع پروګرام حکومت ته وړاندې کړی دی او په هندوستان کې په یو پوځي کانوای د بیلتون پالو وسلوالو په حمله کې اته عسکر وژل شوی دی او اوس د خبرونو تفصیل په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د ممکنه ډزبندۍ په اړه خبرې ترې کړې د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې یې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی و تیر شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د محمد عباس استانګزی په مشرۍ د طالبانو اته کسیز وفد د افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې د طالبانو د استاد چې نه یو نوم یې سرګند شي زیاته کړه افغان وفد ورته د جګړې د بندولو او د آئین د منلو بنلنه ورکړه خو طالبانو ونه منله ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرني ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي د سوات په قمبر کلی کې ناپیژندل شوی وسلوالو د ځایی امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتو یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو وجلې ری د رحیم آباد پولیس ثانې یو چارواکي متحر خان مشال ریډیو ته ویل 13 په وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخ کړو چې د مسخوتان د مانځنه کور ته روان وو نو موږ زیاته کړه
نامعلومو کسانو په دبان ډزې کړې دي د هغې د وجې د پادشاه د په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفري په موقع باندې موجوده ده هلته سرچ اپریشن هم شروع دی مزید د ملزمان د گرفتار هر قسم کوشش جاری دی د وی ڈی سی ممبر هم اوس د بلدیاتی الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی
تر دې دمه د دغه برید ذمواري کوم وسلوالې ډلې په غاړه نه راخستې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشي ویلي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځای ولست د انصاف ورکولو لپاره حکومت د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې اعجاز قریشي وویل د اصلاحاتو په عملي کولو بخوا او 6.5 بلیون روپۍ لګښت راځي نو موږ زیاته کړه
ټول قیمت رہی دی باندې چې کله کنسنسس پیدا شو هغه په شان کوو کوم بگیننګ دا کړو چې سوره لیوی دی امیډیټلی مونږ به 4000 لیوی ولا به ټرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسټیګیشن فورنسک چې کله فیصله وشي چې دا به نارمل چې څنګه نور صوبې په شان بل تا پولیس جیل او جډیشي په کار دی چې مونږ سره دا فورس وي چې امیډیټلی مونږ امتیاز کړی
د یادونه ولدا چې د دین وړاندې پخوانی صدر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو اعلان کړی و خو لا تر اوسه عملی شوی نه دی د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی وایي د ریکورډیک قانون او گوادر بندر په موضوعاتو موافقې نه کولو لکه د حکومت لنګړې شوې وو نو موري د مشال مرکه خبرونه کې ویل د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د وفاقي حکومت د فشار باوجود د ریکورډیک د قانون په سودا کولو سلام نشه رئیسانی زیاته کړه دویمه مسله دا و چې د وفاقي حکومت تا اویل چې د گوادر بندر انتظامی چارې د بلوچستان حکومت ته وسپارل شي د رئیسانی د سرګندونو په اړه پیپلز ګوند یا د صدر آصف علي زرداری له دفتر نه سند ویل شوی په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې 2 وسلوال وژل شوی د ننګرهار ولایت ویان احمد زیاد دلزی د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې د اتوار په مازیګر خوښه 15 بجې د مومنځې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوال مخالفینو په 1.5 کسیزه ډله د اتحادي ځواکونو یو بې پیلټه جاز برید تر سره کړی چې په نتیجه کې د وسلوالو د یو کمانډان په ګډون 2 وسلوال وژل شوی دي د حکومت وسلوال مخالفینو تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته سندي ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د هندستان په شمال مشرقي برخه کې په یو پوځي کانوای د بیلتون پالو وسلوالو په حمله کې لکتر لګه اته عسكر وجل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. نن د هند پولیس چارواکو ویلي د برما د سرحد سره نږدې ناګالند نوملري پرته سیمه کې پرون وسلوالو د بمی برید نه وړاندې په پوځیانو ډزې وکړې. یو چارواکي ویلي د دې پیښې نه پس څلور پوځیان بېدرکه شوي هم دي. پولیس وایي د دوی شک دی چې غیر قانونه ګرځول شوی د ناګالند سوشلیست کونسل ډلې دا برید ترسره کړی وي. د هندستان په شمال مشرقي اوو ریاستونو کې په لسګونو قبایلي ډلې او د هغوی ملیشاوې موجود دي چې له وجې یې دغه سیمه د بیلتون پالو د تشدد سره مخ ده. په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه، د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او انساني حقونو د دفاع لپاره ډېره مهمه ده. د ملګرو ملتونو ستر سکتر په یو جدا پیغام کې ویلي په ټوله نړۍ کې هر ورځ خبریالان د خپل کار په وخت د بریدونو ښکار کیږي او یوازې په تیر یو کال کې یو شپېته خبریالان وژل شوي دي. او ورسته خبر دا چې د ایتلی د ساحلي ګارد چارواکي وایي د خالی ویتوار په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو نه یې نږدې 4000 او 800 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان وویل چې د دوی عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا لا هم دا واضح نه ده چې دا کسان د کوم وطن نه یورپ ته روان وو، خو دا مهال ایتلی ته استول شوي دي. د ایتلی چارواکو ویلي دي چې د ژغورنې 19 بیلابیل عملیات د خالی په ورځ وروسته له هغې شروع شول چې یو سمګلر غوښتل د سمندر له ارامۍ او تودې هوا نه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا نه یورپ ته واړوي. دا اوتر دې د ما د مشال خبرونه او اوس درته زموږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 2 روپې 50 اتیا پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1550 روپې 50 پیسې او 1550 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1440 روپې او 1440 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 اتیا پیسې او په 30 روپې لس پیسې. او یو افغانۍ په یو روپې 15 پیسې غستی کیږي او په یو روپې 1.5 پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه په ورځ با کوټه کې اسمان شین خو بنو او پیښور کې باور یزوي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 2.2 او کم 14، پیښور او بنو کې 30 او 40 درجه سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاسو د ممکنه اور بند پړه خبري کړې دي.
زما په نظر باندې د امن د پاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې په خپل رول لوبوي.
د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو مرحله واره واپسی روانه ده، خو زیاتره خلک د رجستریشن مسالې لري. او انیس پروگرام د رڼا په لور کې بوارې چې په پښتونخوا کې یوازې د جینکو سکولونه ولې ړنګول کیږي.
یو عجیبه صورتحال د تاسو د جینکو خبرې کوي نو داسې ځایونه داسې کلي داسې ملاقه مې چې هلته بند سړو د تعلیم دلاکانو تعلیم خلک مخالف دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاسو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنې کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې چې دغه خبرې په رسمي توګه په مخ لاړ شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لاره هواره شي. نور تفصیل د احمد تکل.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د رويټر خبري اژانس د راپور لمخه د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رويټرز ته وویل د محمد عباس تانگزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوي او د ولسمشر اشرف غني تر قیوم کوچي غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو، هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او وی ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي، او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووځي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کینی. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو د افغانستان قضیې ته یو دخل ټکی پیدا شي او دفاع ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو لمخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګ پړو غړو یې مولوي عطاءالله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
داو احمد تکل: پاکستان وای په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راس خبرو اترو او اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلې ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری پرون په اسلام آباد کې کړې دي. دغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. تفصیل د ریاض مستخیل نه.
د خارجه سکرتر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوس په قطر کې د یوې غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دی، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وې:
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان.
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسم مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي.
مسائلیت کی طرف لے کے جائیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناست دي، نو آیا دا قسم غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی:
زما په نظر باندې د امن د پاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کېناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل لې چې پاره کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بل سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل مستقبل کې پدې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دوه ورځنۍ خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا او څیړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو دپاره زمینه برابرول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قطر کې د افغان چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ پرون دوه ورځنۍ خبرې بې له کوم تړونه پای ته ورسېدې. دواړه لوري په دې خبره یوه خوله وي چې د مذاکراتو همداسې یو بل دور به راتلونکې میاشت په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي. رویټرز خبری اجانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکي درته نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز خبری اژانس لیکي د طالبانو استازو د یک شمې په ورځ په قطر کې د افغان سیاسي شخصیتونو سره د دوهمې ورځې لپاره هم وکتل. د غونډې د یو ګډونوال په وینا دواړو خواوو د ممکنه ډز بندۍ په اړه بحثونه وکړل، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه کومې موافقې ته سره ونه رسېدل. امریکا او پاکستان دواړو په قطر کې د بندو دروازو تر شا د طالبانو د استازو او د افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی دی. د دغو مذاکراتو موخه په افغانستان کې د روان اړیګړې ختمول ښودل شوی دی. دغه غیر رسمي خبرې په قطر کې د بهرنیو چارو د وزیر په کوربتوب په داسې حال کې ترسره کیږي چې له افغانستانه د امریکایي او د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته جګړه زیاته شوې ده. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې بریدونه پیل کړي چې دغه جګړه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلې ده. د یکشنبې په ورځ چې د دوها په ساحلي ښار الخور کې د طالبانو د استازو او افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ خبرې ختمې شوې، نو د دواړو لورو مشران په خندا او موسکا د غونډې له تالار راووتل، خو د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړي. د دې باوجود چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر په قطر کې د دغو مذاکراتو پخلی کړي، خو په خپل افغان حکومت په دې اړه څه ډول رسمي بیانیه خبره کړې نه ده. یو طالب ګډونوال په ټلیفون رایټرز اژانس ته وویل د طالبانو اته کسیزه پلاوی د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ کې د افغان چارواکو سره نیغ په نیغه خبرې وکړې. دغه تن د نوم نه ښکاره کولو په شرط اژانس ته وویل کله چې مذاکرات پیل شول، نو طالبانو خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې. دوی بیا آزاد خبرې پیل شو او افغان چارواکو او همدارنګ د ولسمشر محمد اشرف غنی تر قیوم کوچی له دوی غوښتل چې وربند وکړي. رایټرز اژانس ته طالب مشر دا هم ویلي چې قیوم کوچی طالبان د ورونو په نامه یاد کړل او ورته ویل چې افغانستان ته راشي او د اساسي قانون احترام وکړي. نوموړی وایي تر څو له افغانستانه نړیوال ځواکونه وتلي نه وي، طالبان به ټوپک کې نګدي. د دې په ځواب کې افغان چارواکو ویلي اکثره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او که طالبان جګړه ختمه کړي، نو پاتې نور بهرنیان چې دا مهال د روزونکو په حیث په افغانستان کې پاتې دي به هم ستانه شي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د کوم تړون نه پرته ختمې شوې. یوازې په دې خبره دواړه لوري یو خلول چې په متحده عرب اماراتو کې به یو وار بیا خیر روانه میاشت د ډول مذاکرات ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سوات له منګورې خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایي امن کمیټې یو غړی چې اکبر علي ناچار نومېده او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړی و، تېره شپه وسلوالو په ډزو وشلې دي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. نور تفصیل د نیاز احمد خان نه.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر متحر خان مشال ریڈیو ویل چې تیر شپه ماسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصرګنده وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن منځنه کورته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا ماسوتن مول چې کله وشو دی په مانځه کې او د مانځه نه پس چې کله رفارغ شوی دی کور ته را روانو، په دغې کوڅه کې نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړي دي. دی پات شوی دی په ټایم باندې. اوس زمونږ پولیس نفرې په موقع باندې موجوده ده، هلته سرچ اپریشن هم شروع دی. د دې ملزمانو گرفتارې هر قسم کوشش جاری دی. د ڈی سی ممبر هم اوس دی د بلدیاتی الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی.
مقامی یو خبریال محمد زبیر وایي چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېره افسوسناکه کړه ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ قمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلا دي، چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا دې انرژي او د هغې نه پس بیا د هغې هیڅ قسم سرحدي عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کېږي هغه پکې راځي.
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناسرګند وسلوالو په ډزو وجل دی چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپل پارټۍ ضلع سوات جنرال سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجل و چې وروسته وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ شوو د تیرې ورځې په نښتو کې د پوځ یو حوالدار وژل شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې هم تیره ورځ په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو په یوې پوستې د وسلوالو د برید په یو جلا پیښه کې دوه سرتیري ټپي شوي هم دي. نور تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې.
په ډیر اسمیل خان وړنګښ د خفیه ادارې په سولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه چارواکي او په سیمه کښې موجود مسعود طالبون وایي چې د امنیتي فورسز یو اولدار هغه وخت ووژلی شه چې کله طالبانو د سولي وزیرستان سره روغه پکې پوسټ بندې ګایي زمال د پنځه شپږ بجې په منځ کښې په سنایپر یا بې ډزه ټوپک باندې په نقشا کان ووژلی سرتیرایي په زخه وویشتلي. په دغې رنګ په وړنګ ش د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په باور ومنله چې په دغه ورځ ماسپښین درې بجې د سویلي وزیرستان سرحدي سیمې انګور اډې سره نږدې ناسرګنده کسانو د امنیتي فورسز بوشنری په پوسټ یو توغندی ور ودغه چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود دوه سرتیري سخت پرارژلي شول. په بل پلو نن ګهیز مال د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود د ټلیفون په لیکه په سره روغه کښې د وژلي سرتیري ذمهوري قبلولو سره دا دعوا هم وکړله چې په دغه ورځ د دوی ملګریو د شوال سپینې پنګۍ په سیمه کښې د امنیتي فورسز هغه سرتیریو ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاووه چې کومو د فورسز نږدې پوسټ ته په څلور خرونو بار اوبه رسولې چې په نتیجه کښې یې دا څلور سرتیري د دوو هغو وسلوالو سرتیریو په شمول په هغه ځای ووژ ژل شول چې کوم د دوی سره په بدرګې روان و. د یوې بلې اطلاع په مطابق د اتوار په ورځ د ټانک په سیمې ګومل کښې ناسرګنده کسانو د سویلي وزیرستان لیویس فورس یو سرتیری شفیع الله وویشتلی مړ یې کړ او ملزمان د موقع نه په تیښته کښې بریالي شول. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي دا مرګ ترهګري وبلله خو دغې چارواکي هم د نوم جوتولو او ژغ ریکارډ کولو معذرت وکم. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادی څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو مرحله وار واپسي روانه ده. د چارواکو په وینا تر دې دمه د شمالي وزیرستان د دوه نیم سوو نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. خو بیا د سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د رجستریشن او مرستو ترلاسه کولو په برخه کې مشکلات لري. نور تفصیل د احمد الله نه.
د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای یو چارواکي فرمان خلجي مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو مرحله وار واپسي روانه ده او په لومړۍ مرحله کې د شامیری او تحصیل سپینوام متاثرین خپلو سیمو ته لیږلی کیږي. نوموړي زیاته کړه،
تقریبا 1,03,000 نه زیاد آی ډی پیز دي موږ سره فیملیز، اوس پورې تقریبا 250 نه زیاد فیملیز تللي دي واپس. شامیری دی، سپینوام، میرلی دا نږدې کړي دي که نه، ایف آر بمو سره دوی ته 12,000 روپۍ پر منت میلاوېږي، لگا ہے کیش گرانٹ، اور دین علاوہ واپسی بانے 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن کیش گرانٹ ملا ہوئی گی، اور 25,000 روپے ریٹرن کیش گرانٹ ملا ہوئی۔
دو شمالی وزیرستان نہ منتخب د قامی اسمبلی غڑی محمد نذیر مشال ریڈیو تو ویل چې د بیکور شو خلق واپسی با پنځه مرحلو کې سر ترسی، او چې کوم متاثرین واپس خپل سیمو ته لاړ شي نو هغوی ته به د راشن سره سره د کورونو جوړول لپاره نقد پیسې هم ورکړي کیږي۔
فلحال چې ملان سوال ہے کم کیر ڈیمیج ہوئی اگلے پر 4 لاکھ رہی، چکیم کیر لس گوندے نقصان ہوتا رسد رہی اگلے پر 1,60,000 روپے دی، وہ باقی چکیم کسون اخبل کم علاقے تو واپس اگلے پر ریسپیری میں سے پر مکمل رشنوں میں لگی جی۔ وہ بلا خبر دکھا دو چھ ادارے والا لگا دی پسپتالی نہ بندے اخبال اچارا ہونا دو، پروڈی نہ بندے اخبال اچارا ہونا دو، پاپا بندے کی ہیلتھ بندے تو بیلی نہ بندے ورسرا پر مزور بندے ان سے اچارے رہونے دی، میز دا امید رہی چھ دا چارے زر زر وشی چھ دا خلو کی زمین چھ دیتا تکلیف نہیں۔
دا شمالی وزیرستان یو شمیر متاثرین وائی چھ ایف ڈی ایم اے تر دے دما رجسٹریشن نہ دے کڑے نورلا پکار دا چې د دوی رجسٹریشن وکړي۔ مشال ریډیو چې کلا د فرمان خلجی په وړاندې د متاثرینو دا غوښتنه کې خدا نو په جواب کې نو موړي وویل
نه میاشت پورې د نارت وستان رجسٹریشن ستلی دو، نو اوس نه میاشتو کې اوس خلک نشي د دې موږ پوینټونه جوړ هر شي پوین نو اوس بیا موږ سو کوجی، اصل کې خبر دای چې ان لیس انټل وی سٹاپ د رجسٹریشن غنا بیا موږ فردر پلانینګ نشو کولای، چې خو اوس ما سره 1,03,000 فیملی دغه راغو هغه نه پس موږ اوس پلانینګ کولای ګو فیوچر لپاره۔
خو چې کلا مشال ریډیو د متاثرینو دا غوښتنه د محمد نذیر په وړاندې کې خدا نو د نوموړي وینا وا چې رجسٹریشن د متاثرینو حق دی او په هر حال کې به یې ورلکو۔
غج کے کمیٹی دی موتا دے مکمل رپورٹ روڑی چ آیا چودرا کسون دے رجسٹریشن اپ تے شوی دی، مثال اللہ زرا کسون پتے شوی دی، سل زرا کسون پتے شوی دی، 50 پتے شوی دی، دے دا موتا ڈیٹا رکو زوی سفر نہ سنتا ور کو بالکل دے بر دی دا حق تے می جو اگا سنتا دے تو کلا کی ا تو مش ٹیم کی فکٹیم کو دے رجسٹر دادی دے حق تے۔
یاد دی وچ حکومت 13 کال دے جون میاشت دے 15 منٹے نا پو شمالی وزیرستان کے دے وسلوالو پزت دے ضرب عزب پنوم سرا فوجی عملیات پیل کڑی دی، دے محمد نذیر پ وینا چ پاکستان فوج تر دے دما 95% علاقہ د وسلوالو نه پاکه کړی دا۔ احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه ته دې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي۔
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي۔
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې۔
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ۔
اوس د خیبر پختونخوا د حکومت د تعلیمي کمپاین په اړه یو رپورت لرو۔ د خیبر پختونخوا چارواکو د دې کمپاین له لارې 11,00,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو پلان لرلو۔ دوی دغه کمپاین په مومندو ایجنسی کې کوي، بلخوا یوه اداره الف اعلان هم د تعلیم په دې کمپاین کې له حکومت سره مرسته کوي۔ نور تفصیل د شانواز ترګزینا اورو۔
د دې اعلان سره حکومت د 11,00,000 ماشومانو هدف یې خو چې ګنې سکولونو ته به راوسته شي او سبق به پرې ویل شي۔ د سکولونو استادان د دې اعلان وروسته کوم کوم رقم ګامونه پورته کوي؟ سید عبدالی شاه د سریخ شوقدر د سرکاري پرایمری سکول مشر استاد دی او هغه وای
خیر سره پیر خالی او لک ماشومان برابر کې داخله وکړه، بالکل مفت پیدا کتابونه وکړه کلیکي او دامین علاوه نور ماشومان سره چې شو دي هغه لا داخلي قادم مې خو موږ هغه ته کتابونه وکړي جی سره ټول وخت زړه ته ان شاء الله کوي جی مفت کتابونه داخلي د نرم نه ګوري جی۔
د الف اعلان نومي یو غیر دولتي اداره یا تنظیم هم د تعلیم د پرمختګ لپاره د حکومت سره مرسته کوي او د تعلیم لپاره خېخه مشورې ورکوي۔ د یاد تنظیم د خیبر پختونخوا صوبی مشر عمر اورگزی سره مې هم خبرې وکړې۔
کوم سرکاري سکولونه هغه چې 8,00,000 مشمانو ټارګټ او بګری چې کوم د 3,00,000 پاتې شو، 3,00,000 د کې دي جنا پرایویټ سکولونه شو او سره سره مدارس شو کوم دي، نو ټوټل دا بیا 11,00,000 مشمان جوړیږي، چونکه دی ګورنمنت یو افیشل د خپل وینا دا د چا راو ته پورې 50% جوړیږي، ته بو د ګورنمنت کوم ټارګټ او 8,00,000 مشمان دا داخل شو دي
او د صوبي د حکومت د اعلان وروسته د مشمانو داخلي روان دي۔ خود عمر اورغزی پوینا ممکن نه ده چې دا هدف پورا شي، ځکه چې ډېر سکولونه وران دي او په ډېر سکولونو کې تعلیمي ماحول لکه اوبه سوره او د ناستې ځایونه یا سامانونه هم ډېر کم دي۔ نو حکومتي چارواکي په دې لړ کې څه وایي؟ د خیبر پختونخوا د صوبایي سیملې د تعلیمي سټینډنګ کمیټې چیئرمین عارف احمدزی سره مې هم خبرې وکړې.
زمونږ چې کوم سرکاري سکول دی هغه چې مونږ استادان پکې کم پوره شو، میسنګ فیسیلیټیز پکې پوره شو، اوبه واښو واریو شي نه پوره شو.
دا عارف احمدزی نه مې دا هم وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې هم دغه رنګ یو مهم د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لخوا روان دی، خو که بیا هم د فاټا سره مشکل داسې وي چې ګنې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت یې هوارولی شي، ورسره به مرسته کوي او یا نه؟
زمونږ د طرف نه که څه ممکن وو نو موږ به پکې بالکل کوو انشاءالله.
او ده وویل چې هر څوک داسې کار پوره کول چې ګنې هر ماشوم د سکول ته خامخا لاړ شي مشکل هم دی، خو هغوی ورته بیا هم ملا تړلې ده او کوشش به کوي چې یو ماشوم هم د سکول نه پاتې نه شي. سترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د مازیګر درې نیمې بجې کې دونکو ته د منور شان بلند خبرونه وورو.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د ممکنه دزبندۍ په اړه خبرې کړي. د وسلوالو طالبانو زرایو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی وو ویلي د محمد عباس تانګزی په مشرۍ د طالبانو تکسیز وفد افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د سواد په قمبر کلی کې ناپیژندل شوی وسلوالو د ځای امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتو یو امیدوار په ډز وجلې. د ځای پولیسانو یو چارواکي ویلي تیر شپه وسلوالو اکبر الدین ناچار هغه وخت په نخښه کړو چې د ماسپوتان د مانځنه کور ته روان وو. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د بریډ پلا په غاړه نه داخستې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکرتار اعجاز قریشی ویلي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځای ولست د انصاف ورکولو لپاره حکومت د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید دولس وسلوال وجدي. د یاد ولایت چارواکي وایي د برید کې پرون مازیګر د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو دیرش کسیزه ډله په نخښه کړې شوې وه. وسلوالو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته سندې ویلي. د هندوستان په شمال مشرقي برخه کې په یو پوځي کانوای د بیلتون پالو وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه اته پوځیان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. نن د هند پولیس چارواکو ویلي د برما د سرحد سره نږدې ناګالند نومې لری پرته سیمه کې پرون وسلوالو د بمی برید نه وړاندې په پوځیانو ډزې وکړې. یو چارواکي ویلي د دې پیښې نه پس څلور پوځیان بې درکه شوي هم دي. او په داسې حال کې چې پرون د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ باندې منځل شو د ملګرو ملتونو اعلی چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتداري او انساني حقوقو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده.
دا منور شان لند خبرینه تاسو ورې د لوسوا په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نه وورو چې د پاکستان سنور وسپانو په خپل اداريو کې ستلې کړې دي.
اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیواله ادارې لاړه په پاکستانیانو سفری پابندیان لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي، خو د روسو پورې سمزبت نتیجه مخې ته نه دراغلي. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیواله ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفری پابندیان د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیواله ادارې خیبر پختونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. ادارې سیاتوی نړیواله ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نورې سفری پابندیان هم لګی دی شي. ادارې اخیر کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمې لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. څلور وانو سبوله په دې لړ کې سکیس مزر نه کار نه دی اخستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو ویان سبی الله مجاهد هیت اگر چې ویلی دي چې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې د کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه، خو د افغان طالبانو یو وفد که د کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیره کلی کې هیله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره بلار جوړوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د سند صوبې دادو سیمه کې د جنج په یو بل سي بجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او کاغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د بجلی ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام متاثره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته په ډیورنډ کرښه د وسلوالو پر ضد عملیاتو د لا غښتلي کولو په موخه یو لړ وړاندیزونه شوي. بل پلو د ډیلی میل ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. فرخنده اسد یې درته تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. ورځپاڼه لیکي ډیره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلاح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې تېرو ورځو کې وویل چې د پاکستان وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره بدامنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او داسې معلومیږي که چیرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. ورځپاڼه کی باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل وبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګری ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غوندې د پیښو لپاره سزغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمات 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نزدې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو او بل دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورک چې باید داسې کسانو خلاف سخته رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی پولیسو ویلی دی چې د روسیې وډله د مای په درېمه نیټه د آسټریا څخه جرمنی ته داخله شوې ده. کریملین پلوه د غډلې د روس او د ای د اتحادیانو لخوا په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ته د ماتې ورکولو په یاد کې د سایکلونو زغل کولو او په جرمنی کې د نازیانو د یو کیمپ ته د دورې پلان درلود. د مشال لیډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورټ کې لیکي په جرمنی کې د پولیسو په وینا د هیواد ته په سایکل تلونکو د روسانو یو ډله داخله شوی چې د ماسکو نه تر برلین د سایکل زغل برخه ده. ټاکل شوی چې د غسغل به د مې په نهمه په برلین کې پایته ورسیږي. د جرمنی پولیسو ویلي چې د غډله د مې په درېمه نیټه د آسټریا څخه جرمنی ته داخله شوی. پولیس چارواکو په یاد ډله کې د شاملو کسانو شمیرې نه دی په ډاګه کړي. کریملین پلوه د روس د سایکلونو د مقابلو یوه ډله چې نایټ وولفز نومیږي د روس او د ای د اتحادیانو لخوا په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ته د ماتې ورکولو په یاد کې دغه سایکل ځغاستې کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین په جګړه کې په روس د مداخله تورونه لګول کیږي، ځینې اروپایي چارواکو د دوی پر دې پلان نیوکې کړي. د جرمني حکومت د هغو ځینو کسانو ویزې هم رد کړي وي چې پړه یې له دغې ډلې سره د تړاو لرلو باور کېده. د نایټ وولف په نامه د یادې ډلې یو غړي الکساندر شوپالوف د روسیې ریډیو ته ویلي دي دغه ډلې د مای په څلورمه د میونخ بهر په یو سیمه کې د ناسیانو د کیمپ د دورې پلان لرلو. د رپورټونو تر مخه په سایکلو د ځغاستې د دې ډلې له پوتین سره د تړاو لرلو له وجې په مختلفو ځایونو کې ودرول شوي چې له وجې سفر له مشکلاتو سره مخ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولي دي. که دا رپورټونه تایید شي نو دا به لومړی سلوي چې د یمن واکمن ته ځمکني ځواک استول کیږي. نور تفصیل د احمد تکل نه.
د یمن د حکومت مخالفو ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبي ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرتنیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره د ښار ته استول شوي. فرانس پرس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وې لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پرسې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبری شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یکشنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی. خو نوموړي الجزیرې ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حملې پیل کړې. د حملې وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
دا احمد تکل. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت د جمعې د ورځې نه په اسلام آباد کې په یو وخت د لمونځ د شروع کولو اعلان کړی دی. خو د اعلان باوجود اوس هم په پخواني وختونو اذان او بانګونه او لمونځونه کیږي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د تیرې جمعې په ورځ اذان او لمونځ لپاره یو وخت ټاکلو اعلان باوجود اوس هم د مختلفو مسلکونو په پخواني وختونو د اذان ورکولو او لمونځ ادا کولو سلسله روانه ده. حکومت دا اقدام په ملک کې مذهبي منافرت کمولو او اتحاد او اتفاق ته وده ورکولو لپاره اوچت کړی وو او په دې لړ کې د ټولو مسلکونو د عالمانو یو لس رکنی کمیټې هم جوړه کړې وه چا چې په متفقه توګه د نظام صلات فیصله کړې وه. په اسلام آباد کې د دې سلسله د تیرې جمعې راسې د امام کعبه په امامت کې شروع شوې وه چې پکې د پاکستان صدر په شمول په زرګونو عام خلکو ګډون کړی وو. کله چې مشال ریډیو په دې باب له د مذهبي امورو د وزیر مشیر پروفیسر سجاد قمر نو پوښتل نو دغه وینا وه چې د هفتې او اتوار ورځې چوټې له وجې 100% جوماتونو ته اذان او لمونځ لپاره جوړ کړی شوی ترتیب نه دی رسېدلی. خو وزارت غواړي چې دا دوه هفتې د خلکو آگاهۍ پورې وساتلی شي.
زموږ د انجمن تاجران سره غونډې شوې دي. د تاجرانو یوه کمیټې به هم جوړیږي او د دې نه پس به موږ لوی اجتماعګانې کوو چې پکې به عالمان راځي او د تاجرانو نمائندگان به پکې هم وي او د دې نه علاوه د اولس آگاهۍ لپاره د میډیا د لارې به پیغامونه هم شریکو چې خلکو ته 100% پورې پیغام ورسي.
د ذکر د مازیګر او ماخام مونځ په اړه عالمان ترمنځ اختلافات وو. خو د مذهبي امورو وزارت په وینا چې سنی او شیعه عالمانو په متفقه توګه دغه مسله هواره کړه. د اسلام آباد د یو مقامي جماعت امام محمد قاسم مشال ریډیو ته وویل
منګ ته تر اوسه څه هدایت نامه نه ده ترلاسه شوې. صرف مو اورېدلی دي چې په فیصل جماعت کې د مذهبي امور وزارت اعلان کړی دی. منګ تر اوسه پورې په پخوانی وخت اذان ورکو او موس کوو، او که د حکومت له خوا څه راغلل نو کوشش به کوو چې عمل درآمد پرې وکړو.
یادوي د اذان او موس لپاره یو وخت ټاکلو په اړه د مذهبي امور وزارت د سرکني کمیټې د مارچ میاشتې راهیسې په دې لړ کې مختلفې غونډې کړې وې، او د ټول مسلکونو عالمانو په متفقه رای دا فیصله یې کړې وه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اور اوس وخت شوه دی د اونیزه خبرونه د رڼا په لور. د نن په خبرونه کې په دې موضوع باس شوه دی چې دا کم وجوهات دي چې اواز په پښتونخوا کې د جنکو تعلیمي ادارې په نخه کیږي. نور تفصیل به د خبرونه کې وره. په دې خبرونه کې زموږ همکار شاهین بنیری لسنو کارپوهانو سره خبرې هم کړې دي. نو راځي چې د خبرونه ته غوږ شو.
درنا پلور
درنا پلور ستړي مشه د نن په خبرونه درنا پلور کې په دې موضوع بحث کوو چې هغه کومې وجه دي چې لکه بلې وخت په وخت د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم راټګیرنه نه ده شوې. د دې ستونزې تاریخي او کلتوري پس منظر څه دی، او آیا په اوس وخت کې د جنکو د تعلیم په اړه د ولس په رویه کې څه بدلون راغلی او کنه؟ کله چې موږ د پښتنو په خاوره د لرغونو تهذیبونو لکه ګندهارا او آریانا آثار ګورو، نو په دې نتیجه رسو چې دومره لوی تهذیبونه د علم، هنر او شعور نه بغیر نشو درېدي. په پېښور کې د پښتو کلتور پوهان او څېړنکار ډاکټر راجولیشا خټک وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې د پښتنو خاوره د ګندهارا تهذیب په وختونو کې د علم او پوهې کور پاتې شوی دی، ولې کچري داغې نه وروستو د پښتنو ژوند د نړۍ په سیاست کې داغوی د خاورې جغرافیایي اهمیت او دلته روانو نظریاتي او سیاسي جنگ جګړو ته وکتل شي، نو د پښتنو په خاوره د هلکانو او جنکو دواړو لپاره د علم ترلاسه کول د ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي. نوموړی زیاتوي،
یو عجیب صورتحال ده تاسو د جنکو خبرې کړئ، او لږ ډېر که مخکې لاړ شو پخوا نو داسې ځایونه داسې کلي داسې ملاقه مې چې هلته د سړو د تعلیم د لکانو تعلیم خلک مخالف و. بیا شاید چې په دې کې سماجي، اقتصادي یا نظریاتي عوامل وو، موږ ډېر لرې نه هم ځو، ځکه چې هلته خبره بیا ډېره ورانېږي. موږ سره داسې یادګار یا داسې آرکیولوجیکل داسې بلډنګ موږ ته په لاس نه درغلی چې موږ یو اداره وه دلته د هیستری په زړو وختونو کې چېرته سکول یونیورسٹی وه، داسې ځونه خو دلته ونه. نو جوماتونه سناسشته دی په دغه حواله باندې جوماتونو سر رول و، او تاسو د موږ ته پته جوماتونو خو یوازې د سړو کوو، او هغه هم دینی علم یا تعلیم چې و نو دغه به کول. خو تاسو دا سوال ډېر اهم په دې تر دې دوره پورې راځي، او بیا دې کې مختلف وختونو کې بدلونونه راځي دے ام د خلکو په اغا رویو کې، اغا نفسیاتو کې، او زنه حالات را مده تکیگی دو دوی و سوچی و فکر خواهی چی دو تعلیم پاک لا مضبط تے و من دو چی اغا دور تزو دا پخونو پختنو اغا زور حالت تانو دلتو که دا علم و پوی دا دانش دانایا سرا دم رجات تنمین ندل رجشی نایی که دوی گرم دی تاریخ پکې تر څومره حد دا کار دے رول دے، او کنه حالات او واقعات چې دې چې دوی چرې هم د کوم د خبر لارې ته ګورو، یا دا کوم یو سټریټیجیک ویلیو دا د دې علاقې هینتا چې څومره عمله کوونکي یلغارګر شو څو دا چې راغلي دي نو پام چې لاره.
ډاکټر راجولیشا خټک وایي چې د تاریخ له پلاوه چې کله انګریزانو په هند خپل واک قائم کو نو دې سیمې له یو تعلیمي نظام ورکو، او دلته د خپل حکومت د نظام چرولو لپاره ادارې جوړې کړې.
ډاکټر راجول شاه خټک زیاتوي چې دا خبره ټیک نه ښکاري چې ګینه انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه د علم او پوها ترلاسه کړي.
عجیب خبره دا ده چې موږ ته دا ویل کېږي چې دا د انګریزانو پروپاګاندا او سبق د مدرسې وایي پاره ده پیسې. داسې نه، یعنی اوس تاریخ کې خیرات نه دی پکار کړه. چې کله دا خبره راشي بیا رښتیا رښتیا ویل پکار دي. انګریز او فرنګي خو دلته کې کولونه کالجونه او د موجوده تعلیمي نظام چې کوم دی سیستم دا بنیا خو دلته انګریز راوړو. لاغه وړاندې خو موږ هیڅ یو ایجوکیشن سیستم دلته نه وینو په دې علاقو کې. نو خو بیا هم موږ دا ویل کېږي چې انګریزانو نه غوښته چې پښتانه دې باسواده شي، تعلیم یافته شي، علم دې ترلاسه کړي. دا خیال دی چې دې کې به تاسو ټول غواړي داسې بنئ.
په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک داسې و چې د جنکو په تعلیم او پوهې زور ورکولو او د دغې په نتیجه کې د پښتنو په ټولنه کې د جنکو د تعلیم په اړه سنسه شعور هم راغلی و. خو ولې په افغانستان کې اوږده بېقراري او په سیمه کې د نړیوال سیاست د سوري لاندې د جنگي اقتصاد ودې د پښتنو د ټولنې ارتقایي عمل اغیزمن کړی دی؟ د دې په نتیجه کې خلک د غربت او بې وسۍ ښکار شوي دي او د هغه خلکو د اثر لاندې راغلي دي چې ټولنه په شا بوتلل غواړي.
جنکو تعلیم په مختلفو وجوهاتو باندې په مختلفو وختونو کې دلته ډسکرج کړلای شوی دی. رشتیا خبر ادا وا چې دغه گندهاری تعظیم کوو کاغه نه پس د باچا خان خدای خدمتګار تحریک کوو دیغه ملګرو کمه حل زلې وی یغه کې مطلب دا دی پاغه وخت باندې خزو ډیر خپل رول لوبولای دی. اوس هغه نه پس چې کوم مکتبونه وډاو شول هغه په وجه باندې ماته تو ویچ پرابلمونه یغه نه تړلی مخکې غ سره تړلی نور وو. لکه مثال په مکتب کې، لا په سکول کې، لا په هغه کې په کالج کې د استادانو کمی، هلته بجلی نه نشته والی، هلته لیبارټری نه وي، هلته لایبرری نه وي. دا سیزونه چې کوم دي که نه دا په کار دا وه چې دا وخت سره په مخ تللی وي. زمونږ د افغان انقلاب، د ایران انقلاب او د ایغه په مزاحمت په نتیجه کې کوم منګه د ټول د قبایلي سیمې او زمونږ پښتونخوا او تر چترال نه راونی ضرورت تر بولان پورې دا علاقه په گرفت کې د جهالت او د غربت په ولکه کې ده.
شاد بیگم د پښتونخوا د دیر سیمې سره تړاو لري او نن سبا د یوې غیر سرکاري ادارې د مشر په توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. هغه وایي چې د تیر سمودینه د پښتنو ځینې روایتونه داسې دي چې د علم حاصلولو لپاره د جنکو د لارې دیوالونه جوړ شوي دي. شاد بیگم زیاتوي باید چې د وخت د بدلون سره سره په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وشي او په دې کې تر ټولو لویه ذمواري په سړو راځي. شاد بیگم څنګه زده کړې وکړې او د هغې په کور کلي کې د جنکو تعلیم ته څنګه کتل کیږي؟ د دې په ځواب کې هغه وایي
زمونږ کته خپل خاندان حوالی سزو ګورم، زمونږ خاندان کې یو د تعلیم همیشه خبر نه شوی دی. وی خو ته مسلې وی د ډېر وخت نه هغه شان بیا هم دا نه وه لکه مدام امریزین د خپل خاندان کې چې زمونږ ډېر جنکو ته د پنځم نه اخوا د سبق موقع نه ده ورکړی شوی. خو بیا د وخت تیریدو سره ماته دا هم یاد دی چې زما مور چې کوم ده هغه دا علاقې په نو ښځو په صف کې شامله وه، چا چې په علاقه کې مدرک کړی و. بیا هغې چونکې بیا د استاذۍ د شعبې سره منسلک وه، بیا زموږ په خاندان کې چې لږ اخوا دیخوا یو څو کم غونته نمبر باندې نورو زنانو ته موقع میلاو شوه. خو زمونږ که علاقې ته زه ویم نو په علاقه کې زمونږ د وسه پورې ایون دا بندیزونه شته، یا مسلسل چې نه به وایي او یا چې کوم دی ردی پورې چې د پنځمه پورې وایي د پنځم نه اخوا ضرورت نشته رې، یا د لسم نه اخوا ضرورت نشته رې، دا پابندیان یې اوس هم شته. زه به ویم چې زه د خپل خاندان حواله سره لږ خوشقسمته یم او خاص کر د خپل والد صاحب په حواله باندې بزو ویم. همیشه ما دا محسوس کړی دی چې زما والد صاحب چې کوم دی هغې توجه مرکز همیشه زما او زما د خور تعلیم او زموږ پوهه پاتې شوې ده.
آیا پښتانه پر اختیار د جنکو تعلیم نه غواړي؟ په دې اړه ډاکټر راجولی شاه خټک وایي ګوچ پښتانه په دغه اړه د لویو قامی ادارو په جوړولو کې نه دي بریالي شوي، خو وخت په وخت په پښتنو کې داسې پوهان، عالمان او فلسفیان پیدا شوي دي چا چې د خپل لیک او فکر په وسیله د انسانانو ترمنځ د یووالي پیغام ورکړی دی او ولس علم او پوهې اړخ ته رابللی دی.
داسې خو مونږ ته څه په مخه نه راځي چې کوم پوه مشران دي نو هغوی د جنکو د تعلیم یا د زنانو د تعلیم یا د رکانو تعلیم سره مخالفت کړی یا سره مزاحمت کړی دی. پروپیګنډې به وي، دا پروپیګنډې به وي چې انګریزي تعلیم دی او دا راځي دلته د دې په ذریعه زموږ ځوانان خراب وي، د دې مذهب خلاف په دې کې خبره ده، په دې کې دین خلاف خبره، په دې کې دادی دادی دادی. نو دا به یو د پروپیګنډې چې کله ملایانو صاحبانو طاقت ترلاسه کړو به په زور منع کړی دي. خو دا خبره که مونږ وایو چې پښتانه د تعلیم خلاف دي، پښتانه نه دي خلاف، حالات چې دي هغوی دوی نه دي پرېښي سم کړي، نه دي دیتا چې د تعلیم په اهمیت او افادیت. بل داسې یو هغه سوت انرګیسي غوندې ثقافت هم د پښتنو وي، هغوی یو پاور پکار، پاور دپاره پیسه پکار، نو پیسې دپاره هغوی بیا دا نه دي کړي چې په کومه طریقه ترلاسه کېږي چې د سره طاقت راشي.
ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي چې ډېر هلکان او جنکې چې د نوي علومو په میدانونو کې یې ډېرې لویې کارنامې ترلاسه کولی شوې، هغه له دې کبله د زده کړو پاتې شوي دي چې کورنیو یې د زده کړو خرڅ نشو اوچتولی، او بیا دلته د دینی مدرسو یو داسې جال خور کړل شو چرته چې د بېلابېلو فرقو سره تړاو لرونکو مذهبي خلکو د جنکو په ځای د هلکانو په تعلیم زور ورکولو، او هغه هم یوازې مذهبي تعلیم. ډاکټر فضل رحیم زیاتوی د خلکو د بیکور کېدو سره یو خوا ډېر تاوان شون، بل خوا دا ګټه هم وشوا چې د غره قبایلو خاورونه ولیدل او اوس د ځان لپاره هغه اسانتیاوي غواړي کوم چې په خار کې لیدلې دي، او دا د بدلون په لور وړومبی ګام دی.
غربت پورته په سر زکه کو چې غربت لوجنا زما شوم سکول ته نشم لګلې، مکتب ته نشم لګلې، بیا زمایمه دا مې دي مدرسې ته استولای. وجه دا دی چې په مدرسې کې سبق مفت وی، ډوډۍ مفت ده او جامع پکې مفت ده، او هغه په بل جهان ګټه هم چې بل جهان ګټه هم ماته ده. به دې په وجه باندې ما دا خیال داسې نه دی، خو چونکی هغه ته زمینه برابر شوې ده، هغه ته ځمکه برابر شوې ده، هغه ځمکه چې کومه برابر شوې ده ورپاره کروندې دپاره پکار ده چې موږ په هغه باندې هغه کرونده نوره باید ونکو، او چې کومه شوې ده چې هغه راوباسو. ما به خپل تجربه پر وړاندې کې زتر توایم چې کومه ای ډی پی راغلی دی بنوتا له وزیرستان نه، کوم ډیرو تر راغلی دی، دا چې واپس لاړ شي دا به سکول هم غواړي، دا به هسپتال هم غواړي، دا به هغه کشان ته جامع غواړي، دلته چې شیونه لیدلې دي اول بزینه بیا زه دغه خبره کوم چې 25% کسان بنزي ان مخکې تدې دي څوک ای دنیا تاریخ دا وایي.
د بنیر د غرزی سیمه یو ځدکون کې سلما وایي په خوا چې هر سو خو اوس د مور پلار پر ویو کې هم بدلون راغلی دی، او جنکه هم په دې پوهیږي چې د علم ترلاسه کول د هغوی مذهبي او قامی فریضه ده. سلما زیاتوی چې د ټولو ستونزو او ننګونو باوجود هغه تر پوهنتون زکه ورسېده چې د مور پلار ډاډ ورسره و.
ما سره سبق ویل نه زما سره د خپل مور پلار ټول سپورټ دی، او د ټیچر هم خو سپورټ دی، هډې سپورٹ چې نه مور پلار یا پلار نه پریدي نه پری اچي یا وادي شي زر وادي شي نه هغه بیا سبق خو هي مور پلار سره خو هغه دې پریدي جی زما یو مر کړی دنه هغه وادي شو لاړه کراچي ته نو تعلیم په نیمګړه کې پات شو، او وس یو دنه هغه راز دي او هغه چراز دي نو ټول په هپای خواهی په هپای.
په پیښور کې د سکول یو استاد روبینا زوایی چې په پښتنو کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره ولسی او کلتوري تحریکونو ته اړتیا ده، او د دې کار لپاره باید د ټولنې په هر کچه کار وشي.
زه دا ویم چې لیک پښتانه نه دی په دې چیز کې لګ لګ کوي چې خپل چې کومه ټریډیشنز دي هغه دي کنه دي ار سټیکینګ ټو دیټ. نو موږ ته لیک دا ضرورت دی چې اوس وخت سره هغه چینج هغه چیز فیل کو کنه، او خپل هغه خو هغه چې دی هغه نه لګ راوځو.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی با د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم سره تړلی د یو بل موضوع سره راځو تر هغه د الله پامان.